السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان د حکومت د تمې پر اساس وا او په هلمند کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ شوبله اوخته ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. په د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شوي دي او 209 ژوندي نیول شوي. او د ترکیه پوځ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیه پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د صلح او ثبات پر ټینګښت د تروریزم په لمن ځړولو او سیمه ایزو همکاریو ټینګار وسو او دا دقیقا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې تل تمه لرله. موږ له نړیوالې ټولنې او خپل نړیوال متحدینو مننه کوو چې یو ځل بیا یې د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تیره ورځ جوړه شوې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ او ویل دي چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلوان وویل دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل سي. نوموړي ویلي د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل سي. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډه پوله لري رهبري کیږي.
د دوه شپې کېږي باغران ولسوالۍ زمونږ سپیشل فورس کې تاسو ته عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندین نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کیږي د روزګار نه.
د شغلې قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوي دي. افغان چارواکي وایي نیول شوي کسان ټول کندهار ولایت ته انتقال شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تیرو شپږو کلونو راهیسې له طالبانو سره ده. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن یا سفما د پاکستاني استخباراتو له لوري د مشال رادیو د دفتر تړل کېدل او غندل. د سفما رئیس زیا بومیان نن ازادي رادیو ته ویل چې د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني باید نه سي.
بیان ازادي د رسنیو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بینالمللي ارزښت نه دی او غوته احترام نک. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نکړي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په پلازمین اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د دفتر د تړلو کېدو امر صادر کړ. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي د بیان ازادي د نړیوال اصولو لمخې با صلاحیت محکمې له حکم پرته باید هیڅ دولتي استخباراتي ادارې حق ونه لري چې د یوې اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. زموږ غلا زده رادیو اوري د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړې شوې دي. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د تورستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره باید د افراطي ډلو او هم د نشي موادو څخه د هغو د عوایدو مسله په افغانستان کې دننه حل کړي. د لفظي شخړې د جمعې پر ورځ د ملګر ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و راپور تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلوان وویل که پاکستان په خپل خاوره کې تروریستي سازمانونو ته د پناه ورکولو چارو ته دوام ورکړي، امریکا نسی کولای له پاکستان سره کار وکړي. نو موري وویل چې پاکستان باید د تروریستان پناه ورکول بند او د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅه وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی بیا د امریکا د استازي د څرګندونو پر خلاف وویل چې افغانستان او متحدینو په ځنګړي ډول امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دننه ستونزې په هغه واد کې حل کړي، نه دا چې په افغانستان کې د خپل ناکامۍ مسؤلیت پر بل هیواد واچوي. د ترکیه په ځوی د سوریه په شمال ویدیس کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیه پر خاوره د بریټ جواب ویلې دی. د ترکیه په ځنن په ویلې مې کې ویلي چې د هغه دوه ورځې زورونو جواب د سوریه په افرین سیمې کې د کډوالو پر وکم په بریټ ورکړی دی. ویل کېږي دا کم د کوردی ملیشو وای پی جی لخوا کنټرولېږي. په ویلې مې کې په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ترکیه وای پی جی یو تورېستي سازمان ګڼي. د خبرونو پای
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورای د افغان حکومت اجرا ریاست وې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 13 ورځې په غونډه کې پر هغه سټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان هم خوشبينه دي.
نو نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوی ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې فصل دې دوام وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ریپورت لرو.
موږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړی دي. نن تاریخ پوری وڅل وخت نه پره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندینی ولیدي.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم تعقیب او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دونیس پروګرامونه حقیقت څه ده او تاند څنګه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان اجرایی ریاست وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 13 ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د اجرایی ریاست وین مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرا ریاست وی د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسې غونډه کې لته مې سره سم باس شوی او دوی هر کله کوي. د اجرا رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په دې ځانګړي غونډه کې د افغانستان له دریزم لا تړو شو او دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمې زمرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دوی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. د غشان د تروریزم پر لمنځوړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوال ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریزې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنه.
ښاغلی رحیمی وای په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریزې راضي دی. د خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د مبارزه د ترنګوالي پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوې دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت ته مخودلې و چې دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزه په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان او سیمې پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه 13 ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلی کرزی یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تروریستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې د روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هیواد کې په امنیت مثبت اغیز ولري.
د وی
مونږ هیله منو چې د ستراتیژي بدلون او د امنیت شورا نوې پروګرام چې لري زمونږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغه واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه وروسته لاغي جوړه شو چې د دغه شورا یو پلاوی تیرونی کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرې ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خودلې و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوی پر راپور عمل وکړي.
اومریدل چې افغان حکومت وی د امنیت د شورا د پرونی غونډې نتایج د افغانستان له تم سره سمو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي او وایي په دې غونډه کې تر ډیره د افغان حکومت پر دریځ ټینګار وشو. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی دی او وایي چې افغانستان په نړیواله سطح د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې هم ملاتړ خپل کړی، خو د نتیجو لپاره باید د هیواد دننه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات لمنځه لاړ شي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار یوسفان زدران خبرې کړې دي.
په ټوله کې تاسو ووایم چې دا ډېره مهمه غونډه وه، نو زه فکر کوم چې په ټوله کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړۍ غونډه صرف د افغانستان لپاره د جدي غونډه همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وزن معلومه ده، آینده که و بیا نورو تصامیم و ده پاره بیا هم غوندینی.
بله صفحه سب ده گردنوال تر دیر تنگار پا پخلاینی و روغ جوڑی و لوسلوال طالبان سره ده سولی پا پروسی تنگار که ده مسکو یا زلبیا پا دی برخی که ده چمتوالی خبر ورکر چه کولیشی ده افغان حکومت او ده طالبان و ترمنز ده سولی ده خبر و کربتو بکری. ده تنگار فکر کوئی چه اوس نړیوال ټولنه د افغان جګړې د دریز د بدلولو په فکر کې ده او بلاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي کنه، دا څه خي؟
فکر کوم چې دې مودې پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاسپوکار شوې ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه هم دوام کوي، د بهرنیو هیوادونه نور جنجالي به هم را رواني، بیا به د کنټرول نه ووځي، او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییزه حل د افغانستان د موضوع لپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل ور نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به هم وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په دریس کې ډیره بریالي شوي دي چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، بلکې د بهرنیو ځینو کړیلو خوا تپل شوي جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریس روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسیدلی کنه؟ دوی باید لابیګیري وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې.
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت د پاره او خلکو د پاره چې وایي چې دا جګړه زمونږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده، خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي، که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هیوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په ضد په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوزي.
افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرونی غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافی څرګندونه واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د دې څیړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبې په ورځ په کابل کې د چین او افغانستان د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته ویل، افغانستان په سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د چین همکارۍ ته اړتیا لري. بلخوا په کابل کې د چین سفارت مسؤلان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ له دغه هیواد سره په اقتصادي او یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې د دوامدار همکاری او ژمنه کوي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو سیرنو مرکز د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم او اغیزمن ګڼي. د دغه سیرنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبې په ورځ په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل، چین په سیمه کې د خپل پیاوړي دریځ له مخې کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
د تاریخ په اوږدو کې چین د افغانستان په رابطه منفي رول نه دی لوبولی. چین افغانستان ته مهم دی، افغانستان چین ته ضرورت لري، د خپل ود او انکشاف په عدل ورته ضرورت لري. چین ښه رول لوبولی شي د روس او د امریکا د تفاهم ترمنځ، د افغانستان او د پاکستان د تفاهم ترمنځ ښه رول لوبولی شي. چین همدارنګه د سولې په عدل، د افغانستان د ثبات په عدل رول لوبولی شي، د بین الافغاني تفاهم د پاره ښه میز جوړېدای شي.
خغل امین وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او دوامدار انکشاف لپاره د چین همکاري د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. د پداسي حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته په بدخشان ولایت کې د وی غرنۍ لیوا د جوړېدو خبره کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیر رسنیو ته ویلي چې دغه لیوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړیږي چې ټول مالی لګښت، تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به د چین په غاړه وي. له دې وړاندې د چین لوی درستیز کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و چې هیواد یې له افغانستان سره د 3 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرسته کوي. چین د روسیې او پاکستان متحد بلل کیږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي چې د مرستې د افغان حکومت د مشانو د هڅو او په سیمه ییز اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفارت مرستیال ژان ژیکشن چې یاد کانفرنس کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې د پروسې په شمول په نظامي او یو شمېر نورو برخو کې د دوامداره همکاریو ژمنه وکړه. دوی د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې یو نوی پړاو ته داخل شوي. موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوو او یو سولهییز افغانستان غواړو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د همکاریو په یو مرکز بدل شي. بلخوا په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او بین الافغاني سولې په برخه کې د چین رول اغیزمن بولی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي مقامات وی د روزګان په گاونډي ولایت هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو دوه شپو کې ځانګړي د شپې له مخې عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي او د نشي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په گاوند کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 24 تنه وال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولې دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان کندهار ولایت ته انتقال کړي دي.
د دوش پکېږي بهرام ولسوالۍ د مونږ ولایت ترام سرحد ولسوالۍ ده. د مونږ سپیشل فورس کې تاسو ته عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې 24 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندي نیولې دي او فعلا هم عملیات دوام لري. ناتور او وحید ملاتړ ورسره ده او د دې غزینې رهبری کیږي د روزګار نه.
شاغلی قیمتي د خپل خبرو په بیل برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانه او د وسلو شل زیرمې هم لمنځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې د هم د مواد مخدر وي او هم د سلاو مهمات وي د تخریب کړي دي.
د ورزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د لمنځوړلو خبر فرداسي مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي و چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د ارزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري، له تېرو 16 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دي کړی. له دې سره دغه سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې ایز بریدونه په شاتون بولي دي. د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپر او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ایز بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان مړه سوي او 8 تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطی په ګډون 11 تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او ارزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو شمیر ملاتړې بنسټونه د پاکستاني استخباراتو له لورې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو اقدام وغنده. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له زی اصلاح او باصلاحیته محکمې له حکم پرته هیڅ دولتي یا استخباراتي ارګان دا حق نه لري چې د وی با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې دفتر د تړل کېدو امر صادر او د دفتر وتړه. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس ضیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسي.
بیان ازادي د رکن استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغه ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلی دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خپرونو تورنه کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا ناوای د بیان د ازادۍ د نړیوال اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم مواجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د آزادې اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خپرونې کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د ترورزم یو نوی ډول بولي. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دغه کار کړی.
د دې راډیو باندې د مطبوعات په برخه کې دا د ترورزم یو نوی شکل ګڼي، دا یو ترورستي فعالیت بولي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاق فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غني.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاو د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلی چې حالات لنګدي ساري.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا حکومت چارې د جمعې د نیمې شپې راهیسې پرچاو شوې. د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي غړي د کډوالۍ او د سرحدونو د امنیت پر مسئلو د ترخه اختلافات له کبله ونه توانېدل چې په وروستي فرصت کې د حکومت د فعالیت لپاره پر موقته بودیجه سلا شي او همدارنګه د حکومت د فعالیتونو د پرچاوي سبب شول. په دې اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
وروسته له هغې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایحه یو جوړجاړي ته په رسېدو کې پاتې راغلل، د امریکا د حکومت چارې د شنبه په ورځ پرچاو شوې. د امریکا د استازو مجلس د فبروري تر میاشتې پورې د حکومت د بودیجې لایحه تصویب کړې، خو د دې هېواد د سنا غړي د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې چې ټاکلی ضرب الاجل و په دې اړه په رایو ورکولو ونه توانېدل. د امریکا د سنا ډیموکراټو غړو د حکومت د چارو د فعالیت لپاره د موقتی بودیجې پر تصویب د رای ورکولو مخه د هغه هڅو له کبله نیولې چې غواړي له امریکا څخه د هغه 200,000 کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته غیر قانوني راغلي د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو لپاره فشار راوړي. سپینې ماڼۍ د حکومتي ادارو له پرچاوۍ وروسته ویلي دوی به له ډیموکراټانو سره تر هغې د کډوالو پر مسلې خبرې ونه کړي څو چې هغوی د حکومت د بیا پرانیستو سره موافقه نه وي کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز وویل په داسې حال کې چې ډیموکراټانو په خپلو بې پروا غوښتنو زموږ قانوني وګړي یرغمل کړي، موږ به له دوی سره د غیر قانوني کډوالو په وضعیت خبرې ونه کړو. خو په سنا کې د ډیموکراټانو مشر د حکومتي چارو د پرچاوۍ پړه پر ولسمشر ټرمپ اچولې، ویلي دي دا تر ډیره داسې ده لکه دوی چې همدا د حکومت پرچاوي غوښتل او دا د موږ ورسره مخ شو چې ملامتي یې په مستقیمه توګه د ولسمشر ټرمپ پر اوږو ده. د امریکا د حکومتي ادارو د پرچاوي په تیرو سبان د دریل سوزو کې څلورم ځل دی چې پیخیږي ورسره د حکومت یوه برخه فعالیتونه په موقته توګه بندیږي. ځینې مهم فعالیتونه لکه د خوړو تفتیش په هوایي ډګرونو کې امنیتي تلاشۍ او قانون پلي کوونکي فدرالي ادارې به پرانیستې وي، خو فدرالي مامورینو ته به تنخواه نه ورکول کیږي. په عین حال کې د امریکا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي په دې سلا شوي چې نن په دې اړه بیرته مذاکرات پیل کړي او ویلي دي چې هڅه کوي یو چټک توافق ته ورسیږي. خو د روټرز خبري اژانس وایي اوس ښایي دواړه خواوې ډیر کم وغواړي چې په دې برخه کې له خپلو غوښتنو تیر شي، ځکه د دې خبري اژانس د رپورټ په وینا په دې اړه سیاسي ماتې به که هر لوري لپاره وي ګرانه تمامه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ځینو فارغانو د تحصیلي ډیپلومونو په ویشلو کې د رامنځته شوي ځنډ په غبرګون کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه پر ورځ د لوړو زده کړو وزارت ودانۍ مخ ته راټول شوي وو، له حکومت یې وغوښتل چې ستونزې ژر تر ژره هواره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا د تحصیلي ډیپلومونو د ویشلو په وړاندې رامنځته شوی ځنډ مني او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر ګړندی کړي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر فارغان وایي دوی د تحصیلي ډیپلومونو د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکړي. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوي وو، رسنیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه له دریو نه تر څلورو میاشتو پورې وخت نیسي. د مظاهرې دوو تنو ګډونوالو سمیع الله او بلال ازادي راډیو ته وویل
ډیپلوموهایی کې 20,000 فارغین است،
شاوخوا 60,000 کسان له شخصي پوهنتونونو فارغ شوي، خو تر اوسه خپل ډیپلومونه نه دي ترلاسه کړي. له لوړو زده کړو وزارت نه زموږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه پیل کړي.
تقریبا سالهای متوالي
موږ له ډیرو کلونو محصلین او فارغان لرو چې ډیپلومونه نه دي اخیستي، او دا ستونزه په ځانګړي ډول په خصوصي پوهنتونونو کې ډېره ده. همدا ده چې هر چیرته دندې لپاره ځو د ډیپلوم نه لرلو له وجې نه سو کولای چې رقابتي برخې او یا دندې کې شامل سو.
دوی وایي په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اکثرو محصلینو مونوګرافونه بشپړ شوي او دوی د خپلو ډیپلومونو په تمه دي. د دوی په وینا هر ادارې ته چې د کار پیدا کولو په هدف ورزي د فراغت سند ترې غوښتل کیږي، او له همدې امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکوي. دغه مظاهره او انتقادونه داسې مهال کیږي چې دا وخت په کابل کې په لسګونو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونو فعالیت کوي. تر دې دمخه هم د یو شمېر پوهنتونونو فارغانو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه په خپل وخت نه ورکوي. ورکول کیږي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي ډیپلومونو د ویش په برخه کې رامنځته شوی ځنډ منی، خو وایي دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره دغه بهیر چټک کړي. د دغه وزارت ویاندې عارفې پیکار ازادي راډیو ته وویل دا وایي په خصوصي موسساتو کې د ډیپلومونو د ویشلو لپاره په دې وروستیو کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي، او ټولو خصوصي موسساتو ته د ډیپلومونو د ویشلو کړنلاره ویشل شوې ده او ډیپلومونه ویشل شوي هم دي. موږ هڅه کوو چې په دولتي پوهنتونونو کې هم د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر چټک کړو، تر څو وکولای شو اوږدمهاله اداري پروسې په لنډمهالو پروسو بدلې کړو. میرمن پیکار وایي د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته د ډیپلومونو د ویش بهیر روښانه دی او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته، خو دا وایي د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم د ډیپلومونو د ویش پلان په ټولو خصوصي پوهنتونونو ویشل شوی چې له مخې به یې هغو ځوانانو ته چې له خپلو مونوګرافونو یې دفاع کړي ډیپلومونه وویشل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای 4:30 بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ورو او پسې به مرزی احمد زی د نن ورځې سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست وایان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د ثبت احوال نفوس د قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس او بشپړ سوی دی. دی وایي دغه قانون توشي سوی د افغانستان سنا مجلس او ولسي جرګې رای ورکړی او نور د بحث وړ نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک کړی او ولسمشر ته یې د لیږلو لپاره چمتو کړی چې پکې ویل سوي د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي ورا د مختلفه کمیټې له لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په لیک کې راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمې ماده سره په ټکر کې دی. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي. د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړه سوي ده. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د توریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي کنه امریکا به له پاکستان سره کار ونه کړي. او ورسته لاغه چې په سپینې ماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقت بودیجې د ویلایه پر موافقې په برخه کې ناکام سول، د امریکا د حکومتي چارو په ټپه درېدل د جنوري د 6 نیټې یعنی نن څخه پیل شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په نیوزیلند کې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې نن د افغانستان او آیرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبو وکړه. آیرلند لومړی بیټنګ پیل کړ او په 500 اورونو کې د اتلو پاړو په سوځولو سره افغان لوبډلې ته 225 منډي هدف وټاکه. ورپسې د افغانستان لوبډلې بیټنګ پیل کړ او په 9 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 221 منډي جوړې کړې او له دوه پرله پسې بریاوو څخه وروسته د 4 منډو په توپیر آیرلند لوبو وبایلله. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په یو ګروپ کې دی. افغانستان له دې مخکې په دغه جام کې سریلانکا او پاکستان ته په مواتې ورکولو سره کوارټر فائنل ته لار موندلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډله به د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه له نیوزیلند سره لوبه ولري. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې پرون د خزاینې ریاست لوبډلې دوه دیو په توپیر د سوداګرۍ وزارت لوبډلې ته لوبو وبایلله. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب تر ازادي راډیو ته ویل دغه لیگ په لړ کې پرون وخته د مشرانو جرګې لوبډلې یو د سفر په وړاندې د خر جوړونې وزارت له لوبډلې لوبو وګټله. د مشرانو جرګې لوبډله د 9 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیگ د جدول په سر کې او دغه راز د چارو د ادارې لوبډله د شپږ امتیازونو په لرلو سره ورپسې ځای لري. د غلیک د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ پورې دوام کوي.
او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې لاس پالماس له والنسیا سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12:15 دقیقې لوبه کوي. د لالیګا په بل لوبه کې الویس له لیګانه سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 3:30 دقیقې ترسره کیږي. دغه راست د لالیګا د سبا شپې په لوبه کې ریال مادرید له دیپورتیو سره مخامخېږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د افغانستان په وخت د شپې 2:15 دقیقې پیلېږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورسته کې افغاني یواربیا د ډالر په مقابل کې خطه شوی چې څوبره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بس لرو.
رئیس محترم که په لومړي سر کې تاسو د افغاني او په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغاني او اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې دین چې پاسه موضوع شروع کړو خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی پیسو دی ارزښت دی اقتصادي پوتنشیل یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد ما ارزو کې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې د مو د تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسر لري. معنی دا ده چې د مو 9% واردات او صادرات نه زیات. مونږ په یو کال کې په دې پرسته یو کلو کې په مشکل له امکان لري د مو صادرات چې مونږ دیګو خارج ته حدود 100 میلیون امونږ د مو واردات چې مونږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 1 مليارد دولار ده. یعنی اعتذر میلیون دولار بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار ده ډیر ډیر پراخ ده وسو میلیون او 1 مليارد معنی دا ده چې په مارکیټ کې په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعار ته زیاده اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات یو هغه ناچیز بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا او تزیادی او ته کم لري سي ارزه قیمتو ییږي نو ډالر هم لکه وریزه لکه وړی یو کوموډیټي او شایده چې تقاضا او تزیاد شي چې نه لري قیمت به ییږي.
امر ریس امدهغه موضوع چې ولسی جرګي د غوي کمیسون چې دغه موضوع چیرلی و ځنی لامل چې یاد کړ امدهغه د نامنې د دې سره په خوا کې هغه یو نیوکه دا و چې په خپل د افغانستان بانک یو اقتصادي مافیا شته چې هغه ډالر خلی بیا په وخت خپل ګټ په کتلو سره به بازار تیار ځکې.
ما دا هغه دا راپور واورید اول چې بازار زکه چې خپل داتي رافته زی وخت یو کمیسون اقتصادي دی ولسی جرګي او دا تفسیر ټول ما ورک ذاب جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورکړل دوی 100% به قانع سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسې مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانکي
نه زه تاسو ته وایم یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اواخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقي مافیایي په بانک کې نه د افغانستان بانک دا پورتولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولله ام دا اوس عملا اسفل دي هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسعار او وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانون دي وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ستا چې دا عمل مزار وزي عمل هرات وزي عمل کابل وزي عمل قندار وزي دا ډیر سخت ستا شوې څول وزي زه فکر کوم چې زه فکر کوم ته په دغه حالت ټکنالوژي کې امکان شته وزي 10 میلیونه 15 میلیونه 12 میلیونه دا که به هڅي ای اما دقیق تاسو نه سي بلای اما سلامان به دنیا دوهم د موږ دا جریان را پروسه دی لیلام دي اسار په حد شفاف د ستاس تصور نه سي کولای ام دغه وکیل صاحبانو خپل بادری صاحبانو نور وکیل صاحبانو تر اغلی پروس کاله او بل کاله دا پروسه مطلق لري تصدیق کړي د دې زیات شفافه پروسه نشته دا ټول کمپیوټرایز دی هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای کله تاسو ته وایم مثلا مو لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منزور بانکونه او صرافات لایسنس لري دوی کولی شي په لاس د کو کې خپل افر له آنلاین راکی خپل کور سلفون له هر شي زه هیڅ نه بین دا راځي چې دا نفر څوک ده هغه خپل نمبر دی لایسنس ورکی هر شی ورکی مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې د یو نفر د سده افر ورکی مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دغه نرخ افر درکو
تازه دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوسه پوری څه شوی دی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزوري سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تشتبلی شنو که تاسو تر لزره ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشه تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه ځاسه تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید لاړ شئ دا چی دی چی وړئ او که تاسو تاجر یاسي مثلا تاسو ضرورت لري چې یو ملیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک لخوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسناد دي دغه مې بل ده دا مې بیجک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی سي تاسو پیسې انتقال
کړئ نه دي نخکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وصل کیږي د قاچاق په ډول دی نه
کامل زه اوس تاسو خبر وکم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف سو بنا دغه احتکاری حرکت دي سدا پیسې له یو هواده بل هواده لبل بل ته لدینه ګټه کوي دي او بل درس دا په نظر کې نشي دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په وړاندې کول دي د تاسو یو ارزو کوم چې مافیا په دې خبرو زیر ارزښت نور
زما د پښتنې هدف هم دغه چې دغه مافیا په وړاندې کوم ملاري دي چې باید مخنیوي وشي ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږی جیونه وزي او دیت منی لانډرینګ وای یا پول شوي سیم ګورته وای دی پیسې سپیناول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وری دا باید منبع معلوم کی دی کوم جنه ده چی شي راوړي له کوم جنه راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت دی
توري پیسې
خوځي توري پیسې شي وزي لا غیر بانکی سیستم نووزی د قاچاق نووزی
په داتا سیمانه چې غیر بانکی سیستم نووزی بیا خو نو دا د دې معنی ورکې چې نوري همکاري داري چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه چې قناعت وکړي نه شوی
کابل زه تاسو ته کپې سی
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم کپې سی واقعا د میدان هوایي کابل نووزی کله مزار نووزی کله هرات قندار نووزی معنی څه ده معنی دا چې حق کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کې یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه لري بریالي شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ زین خو پکتیا خوست طرف ته اخو ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دي
هر څومره چې مونږ وکړو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغاني باندې شته متوجه سو ولې ما رومبای ارزو کړ چې دیو پیسو قوت او ارزښت په دې کې نه راکړای دا چې دا هیوا څونه تولید لري څونه سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې موږ د کلدارو معاملې نه لرو قطعا یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداري یا تومانی نه لرو ډالري لري ویرو لرو ورشه خو کمفورټیبل کرنسی دا قوي پیسې دي خدا خو دغه دوستان دي په سرای او په جلابات کې کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملہ کوي دوی د کلدار معاملہ کوي او د نور معاملہ کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنې په ډول باندې ریسب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغاني او د ارزخ په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات چلخ نه وتلي یا زاړی ناخسل کېږي یا رنگ پټوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دینه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیاره زمينه برامره چليږي هغه نسبت د افغاني نه زیات ارزخ بیا کلدار ته ورکوي ځکه هغه دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جذب کړي دا صبره باندې پاتې کیږي رانه بانک نه خلی صرف رانه نه خلی کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګور ته منفي غیزه شته
درې سپیشال غدي چې دا ډېر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم ده پاکستان کې هم ده امریکا کې هم ده هغه پیسې یو حد عمر تیر کې ځات کې تاسو نه ټولوي رازو په پیسو شي نشته پیږي تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته ماده کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدارو کې ونیسته شعر نوشت کړئ په توش قلم باندې یا رسامي کړئ هیڅ نه قبلې قطعا اجازه نه ورکي نور هوادونه اختصاصي پرې دي مګر تاسو شاید یا چې دلته دیسې پیسې مونږ 3.5 میلیارد افغانۍ دا ناسالم چې خپل بانکنوټونه سالم وو اما دونه نوشتې پې کړي دي چې هغه پر توش قلم باندې شعر یې پیسې نوشته کړی دی خلکو ته ښکنځلې هم کړي دي رسمونه یې پې کړي دي او سوري کړي دي 15 شپږ جای دا دی توهین ده هغه ته نه مې سم وخت ورک نه هغه خلاص ولې چې مونږ غته نه مې سم وخت ورک هغه مونږ ته تبديل کړ نه چلم نه کړ زر و زر مې بیرته ورک سل و بانک بلته اما نه مې سم ورته انتظار وسې لاندې وکړه چې جاتي د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رائے وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزي تبديلي او دا کار مونږ وکړه 3.5 میلیارد اوس ګوري بازار کې دانسته منای څه سو د خلکو یو فرهنګ مور ورکه چې ورور کته یاداشت نشته کې کتابچې یاداشت کنيشته بنګ نوټونه دی یاداشت ورقه نه ده دلته د شعر نشته کول د داسامي غل د ملي پیسې دي دی باندې افتخار کوي هیڅ څه واد د شعر شخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دي دا کم ارزښت ورکول دي دا زه فکر نو هیڅ نو منفي غل لري تاسو بلکې مثبت دي
ډیر زیات مننه کور مدان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسترۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټوره تمامه شي چې غواړي ماسترۍ وکړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو
دلته به کډرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سری هغه وخی
ما همکاري تخنیکی میکنیم
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس دوره پای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي ځکه له دې سره به یې د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډیر اهمیت ورکړل شي داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړې دي د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټرۍ لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي تر دې پخوا د ماسټرۍ لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیسته خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانۍ پروسې کې فساد ډیر کېده ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي د کابل پوهنتون ادبیات الله پوهنځي څخه فارغ ذبیح الله ایمان چې خپل غوښتل د ماسټرۍ امتحان ورکړي او صفی الله عمرخیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کوي په همدې اړه راته غږېدلې
زه د خپل ځان تجربه ته وایم چې استادان سره په ځینو استادان چې موږ پیژندل ما ورسره مشوره وکړه ما زم غواړم چې ماسټري ته صحیح امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم بیا دوی د مشوره راکړه چې دلته خو کیسه ده چې هر استاد ویشل دي کسان مثلا 15 نفر پلانکای استاد وی راولي پلانکای استاد هم درس اهمیت لري تقریبا شپږ نفر د نیول په دوه شپږ کسان کې داسې نفر می چادر 15 نفر داسې دواره کامیاب شل چې سپوغه باندې مو نمو خبر شونه د نور شاګردانو کوم چې پاتې وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټوله پروسې د شفافیت تضمین وکړي مهمه دا ده چې په خپل د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمین نو ورسته خلکو ته د حقوقي حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته شي اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړی دي یا په دې باندې توانېدلی دي چې حقوقي هغه سوال تل کسنګ چې لازمه ده هغه سي جواب لوي همغه قسم به درسي د پروسې ته
د کانکور لاره د ماستر امتحان اخیستل به د پروسه سمره شفاف پکړي په دې امتحان کې کومې کمونی یا زیاتونی باید وشي او لدی ورسته کوم فارغ محصول غواړي چې ماستری وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړی په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو د بحث ملمانمو د لوړو زده کړو وزارت ویان د عارفه پیکار د لندن د کینګ کالج د اداري او مدیریت د ماسټرۍ د دورې فارغ لطف الله ستانکزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل عزیز احمد تسلدی اغلی پیکار کرته وای چې دغه پروسه ولی د کانکور شکل تلاړه
خو بیا که د لایل کې وزارت تحصیلات عالی
یو دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي د ماسترۍ امتحان د کانکور لاري وښتل شي هغه د هغه کسان چې د ماسترۍ امتحان ورکولو لدی پروسه څخه خوښ نه وو په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې د امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي. خو د هر پوهنځي د څانګو صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي. د لوړو زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړې کړي او د دې ترڅنګ تخنیکي همکاري وکړي.
بیتونه همکاري تخنیکي وکړي.
تسل صاحب، تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټري کوئ او امتحان مو هم ورکړی، کړه ته وایي چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفافه وه؟
کاملا پروسه سخته وه، کاملا پروسه د شفافیت نه لري وه، سری نه وه، چټک نه اخیستل کېدل، کسان زر نه انتخابېدل. مسله په رابطو باندې ولاړه وه، مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه وه، سوالونه تخصصي نه وو، سوالونه د دې لایق نه وو چې هغه د ماسټري محصل ته واوسي. نو په لویه کې یعنی کوم پروګرام چې مخکې په کابل پوهنتون کې د ماسټري لپاره په یو شمېر پوهنځیو کې کاملا هغه یعنی په سویه باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوئ چې دغه د یو اکاډمیک ماحول یا د اکاډمیک ځای وي. په مجموع کې مشکلات ډېر زیات درلودل، خو اوس له نیکمرغه چې پروسه کانکور شکل ته وختې د محصلینو لپاره او دغه کسانو لپاره دلته به کدرونه معلوم شي. یعنی زه مطمئن یم چې به یو ښه ثمره به ولري او دا یو نیک کام دی.
ستانکزی صاحب، دا چې تاسو په بهر کې ماسټري کړی دا کړه ته وایي چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټري لپاره اخیستل کیږي، دغه امتحانونه لغو سټنډردونو سره برابر دي کنه؟
په نورو نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټري اخیسته ده، تاسو غواړئ چې تاسو یو پوهنتون کې ماسټري واخلئ چې هغه په شل او غورو پوهنتونو کې راځي، نو هلته تاسو باید هلته 2-1 ډیګري ورته وایي، یعنی له 50% نه باید فیصدي زیاتې. بیا په 2-1 کې دوه کټګوري، یعنی د 50 نه 15 او 50 نه 30 پورې. نو معمولا هلته تقاضا هم ده چې تاسو د 50 او د 30% په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي. خو هلته بل کوم شی په نظر کې نیول کیږي، تاسو تجربه ته هم ارزښت ورکوي هلته، او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نشته کیږي، تقریبا ډیر لنډ خلاص 1500 لغاتو شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوهنتون ولې د پوهنځی تاسو خوښه کړې ده او تاسو شرایط ته کوم سیدی لغه سره برابر یاست کنه.
هغه پیکار ک راته وایي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي؟
نه، به امتحان لیسانس متفاوت است.
نه، د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري، ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. د ماستری لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی. موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو. دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او تر څنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د ماستری لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کمې منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د ماستری پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او ورسره د څارنې پروسه تقویه کوو.
پروسه نظارتي تقویات میکنیم.
تصل صاحب، کچېرې دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي، دا چې تاسو دغه پروسې کتلې دي، خپل مو امتحان ورکړی، ستونزې در معلومې دي، کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډېره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګرد سره چې هغه کله سلیکټ کیږي په امتحان کې هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل، یعنی د خبرو څخه هم معلوم شي، له لیکنې څخه هم معلوم شي. او بله پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي، هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې هغه پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت د لکه څنګه چې خانم پایکار وویل چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې دخالت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغو کې هم لږ غور وکړئ. دا چې موږ سویه ټیټه ده، دا چې موږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا چې موږ ښه روزل کیږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستانکزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټری لپاره اخیستل کیږي، ستاسو په باور څه کمونی یا څه زیاتونی باید پکې وشي؟
زه فکر کوم که کس لږ تجربه کاري تجربه مو لري هغه په نظر کې ونیسي ډیره به مهمه وي. یو بل شی سدی ډیر مهم فکر کوم، خلکو تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وایي، دا ډیر مهم دي کنه. دا میخانیک او دا خلک معمولا کامیاب نه وي، نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وخی. د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا که څو تیوریانې لوستلې په یو مورید باندې، هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونخلي
او یو نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پرمختللې وادو کې دا هنر سی خلق لري د ته ډیر کتل کیږي، نو خلق فقط سب کتاب کې لیکلي دی هغه باید حفظ نه کی راسي برتیولي کی، نو دوی باید وکړي چې پوهه ډیره زیاتې او کوم رشتہ یا کوم مضمون سره دیغه هم په پخوانی او تیوریانو په دی باندې باید پوسی او وسنای کوم ریسرچ یا څېړنه سره پیږی هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماستر امتحان ورکړي هغه غوښتن لیکونه وسپاري دغه پروسې ته؟
خو برنامه ماستری ما معمولا اعلان میشم
د ماستری د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پانل لري او هم د پانتونو د ماستری د بورډونو لخوا اعلان کیږي. یو ماسل هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 15% نمرې ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړي وکړي دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دغه معیارونه دي چې د ماستری لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماستری دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي کولای شي د ماستری په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او نو خبر میشن.
تسلسل مخکې چې امتحان د مختلفو څنګه دغه ماستری د بوردونو لخوا اخیستل کیده په هغه کې ځینو محصلانو دای د هم کوله چې غنی هغه کسان چې په دې بورډ کې دی دوی لمون نه توقع لري مونږ نه څغواړي چې کوم ته پیسې راکې یا دغه څراکې مونږ مو کامیابو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا ځکه ته مسله عمومي کیږي. مخکې له بده بخته چې د پانځه کې به د بورډ رئیس به و یا به د بورډ غ حلقه به چې و حلقه د چ جوړ شي و چې مثلا یو ما ته به سره تړلې و یعنی ته زما لارزښت نه تیرې د لزستا لارزښت نه ته به ما ته کار کوي ما به تاته کار کوي ما غ و چې الته شفافیت وجود نه درلود. یو شمیر بیل ګلرم چې یو شمیر پانځه کې خصوصا ادبیات مثال ورکو الته د شاګردان نه د مادیات غوښتنه شوی الته شاګردان مجبور شي وي چې باید وسازان ته یو څور کړی دوی به بیا غ پروسې تر ازي نو د کانکور په شکل باندې کشي نو ل دغه بدبختي او د دغه ټیټ سره مخه به نیول شي. زه مطمئنه ما چې الته پروسه عمومي ده بیا څوک د جرأت نشي کولای چې هغه ته د بډ اخسو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کی.
اغه له پیکار او رستې پښتنه هم کوو آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماستری لپاره؟
بله په دې برخه کې ستونزې نشته، یوازې یو وړه ستونزه شته. هغه دا چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې هغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت لمخه دا پروسه نوی پلی کړي دلمی کادر پتوګه نه جذبيږي. خو کولای شي د ماستری په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي، مثلا 15% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي، کولای شي ګډون وکړي.
نو عربي فومن میتونن کې اشتراک وکړن.
ډیر زيات مننه لتاست کو مننه چې وخت مراک خوشاله اوسئ.
کور ودان.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر جانا نا زندگی تیرو شوی د خوبونو نامو یار کیگی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کیگی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی